په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه تلرويشت ساعته دوام کوي. د نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږویشتمه د جولای میاشتې اوولسمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړې سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي.
هر کس باید یو کتاب خپل مسلک په اړه ځان ته انتخاب کړي، ولو کې په بسته کال مطالعه کړي، خو مطالعه دې کې باید د خوند وګوري. ډېره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرع دې مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یوه لویه ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی، یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کېږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له تر ټولو زیانمنو سوو هیوادونو دی. په سرطان اخته ځینې ناروغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي وایي چې ځورول کېږي. د کندوز بزګران وایي چې سږ کال د للمي غنمو حاصلات زیات شوي. نن د چنګاښ سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کدونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبروم چې داسې یو تحول په افغانستان کې.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب د نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي دي.
ازادي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې محسوس سوي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بیلګې دي. نور په دې راپور کې
ناسی گرمی خدا چی مانا گرد غرما مشما ناستی پا ناستو غرما تیرهی چی نیم ساعت خوب لامر پا خدا را پا گرد ورس که
کنی. دا ده هلمند یو اوسی دون که یو چه لسخت گرمی سر تکوی دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخېږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتېږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډېرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتار و لروی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی. اوچا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت ته په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په سرطان اخته ځینې افغانان چې د تداوی لپاره پاکستان ته ځي په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازه کې له خپلو ستونزو شکایت کوي.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنه یې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي، خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پانه د چفغان ناروغان ته د ویزې په بدل کې ورکول کیږي چې په آزاد توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغي درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغي رانځوري. د ازادي رادیو ته وویل په خو به په یو ټوکن څو څو ځلې تک او راتک کوو، خو اوس له یو ټوکن یوازې یو ځل کار اخیستل کیږي.
د توکن ز ډیر خپکړی یم چې مخکې به توکن واخستو، نو دا توکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشتې تللی شو. اوس دا توکن هم قیدی، موږ ته خو ډېرې ستونزې دي، ډېرې سختۍ دي، اقتصاد ضعیفه دی، مشکلاتونه ډېر دي. په هوټل کې شپه نشو کولی، هوا ډېره ګرمه ده. یو په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري، اکسیجن نه لري، او التم ډیره سختي دي چې تقریبا 15 ساعت په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دی. څه موده د مخه د ټوکن د اخستلو لپاره د تورخم د دروازې لاري پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم در افغانستان، پس از عملیات و مدت 6 روز
در افغانستان که به سگو سرطان اخته شوی وم، شپاگ روز بیستار وم، وقتل می پاکستان تلار شم، تورخم تا چه ورسه گی حال تا در ناروغان وزید چه و بینی، نزوله دل جوان در توری گی، برای ناروغان و بزوف کهو، ما خپل زن و خپل پیواز تا می در تور بازار چه خپش پیتزر افغانی توکن وخسته، او بیا می اجازه و منده چه پاکستان تلار شم.
یک توکن صحی را خریداری کنیم، دو نفر بود از ما 60,000 شد.
دوی وای هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نه لري، څو څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کوي، څو د ټوکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې د ورکړې او ورته د اسانتیاو په برخه کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي رادیو ته وویل
د روغتون سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هر ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د 2,000 to 3,000 کسانو ته رسیږي، او لامل یې هم د افغانستان د 4 ولایتونو څخه د روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو چټ اقتصادي وضعیت دی چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تک توان نه لري. د مودا وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیساخیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادې په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګنده نه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي او کنه. پرونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کیږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته درملنه لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
او سم د سیمې په اړه د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به وروپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یکشنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیو چې په انلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړې پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر تعقیب شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم غزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1991 کال د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغلاست. وسلې اسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
لنن څخه 50 کال په خوا د 1325 مریض کال د سرطان په شپږویشتمه محمد داوود خان د محمد ظاهر شاه د شاهي حکومت پر ضد کودتا وکړه او جمهوری نظام اعلان کړ. د بریتانیا سنډي ګارډین خبرونې دا ورځ د افغانستان د برخلیک د بدلیدو پیلامه بللې ده. د دې لیکنې په پیل کې د سترګې د درملنې لپاره روم ته د محمد ظاهر شاه د سفر او په دې موده کې د داوود خان له لوري د کودتا جزئیات څرګند شوي او بیا لیکل شوي. څو خبر نه و چې د یو پاچا د سترګې معمولي جراحي عملیات به د یو ملت برخلیک بدلوي. سنډي ګارډین لیکي د 1923 د جولای په دې ورځ ظاهر شاه خبر شو چې د تر زوی محمد داوود خان واک ترلاسه کړی، شاهي حکومت یې پای ته رسولی او جمهوری حکومت یې اعلان کړی دی. د خبرونې پر اساس له دې اعلان سره د دورانیو د لړۍ واکمني چې په 13 میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. په دې توګه بې پایه او غمجنه ناکراری پیل شوه او افغانستان له همغه مهال ورڅخه نشي وتلی. د خبرونې له لیکنې سره سم پاچاهان عموما هغه مهال له واکه استکیږي چې خیانت وکړي یا بې کفایته وي او یا د تاریخ د بهیر خلاف دریس وره کړي. خو د ظاهر شاه په برخه کې له دغو مواردو هیڅ یو صدق نه کاوه. زده کړې کړې وې او د شاه امان الله خان په شانې غوښتل چې خپل هیواد له منځنیو پیړیو راوباسي او مدرن کړي. که څه هم د داوود خان 15 کلنه دوره نارامه نه وه، خو د دله مرګ سره نارامۍ پیل شوې. د ډیرو شنونکو په باور د ظاهر شاه د سلطنت پر ضد کودتا هغې کودتا ته لاره هواره کړه چې د داوود خان پر ضد وشوه او له کبله یې تر اوسه پورې افغانستان نارامه دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پرون شنبه وویل چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره د هغوی د جولای د 11 نیټې د امر د سپیناوي په اړه خبري وکړي. اوچا په خپل خبرونه کې لیکلي چې د سویډن کمیټه یا اس سی ای یو نه حکومتي مؤسسه ده چې په 1980 میلادي کال کې له ولسونو سره د ولسونو د مرستې په هدف جوړه شوې ده. دا کمیټه د سویډن له حکومت سره تړاو نه لري او د وی خپلواکۍ او بې پرې مؤسسې په توګه له ټولو سیاسي او نفوذ لرونکو خواوو او دولتونو سره اړیکې پالي. د اوچاله لیکنې سره سم د سویډن کمیټه له 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره همکاري کوي او اسلام او د افغانانو دودونو ته ژور درناوی کوي. د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د سویډن د مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندېدو امر وکړ. د طالبانو ویندوی وویل چې دا پریکړه یې په سویډن کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په ځواب کې کړې ده. د سویډن کمیټې د قرآن کریم سوزیدا پکلکه غندلې ده.
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1325 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داوود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلی راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږشتمې په سهار کابل رادیو خپل عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل رادیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اورېدونکو ته اورول کېږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه: د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږاویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ:
سبوی چې د خوبه پاتېدم، رادیو معمولا شپږ بجې شروع کېده. رادیو مې ونیو په شپږ نیمې اوو بجو، چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلېږي. پیرات کوم شو د چي دي نو ام دغه جده نو د څه کوم اکسلام چې کودتا شوی یا زاد خور شوی چې نو دغه څه کس نو د داود خان بیانې په اون باندې شل دکې نشه شو. باندې ورځ
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه وه. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول لوړپوړي ملکی او پوځي مسؤلان له واکه لرې او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعت ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو، ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز په دده د احترام د پر دده کور ته ورتله. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرای داس یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې نه شاهی نظام په جمهوریت بدل شي او مشری داوود خان په دې مقبول کړای چې د امتیان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهی نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کېده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاښ د شپږویشتمې حرکت یو لویه او نه جبرانېدونکې تاریخي تېروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه یې درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
ولی یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږی چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د ډیموکراسي یا داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیته لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 12 غړو سره ووژل شو.
نور بس دی.
لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.